په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کړای کوم پایل دې سات خبرونه کو د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځي ځانمرګې بریټ غندلې ده. خغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پانه افغاني ټوئیټر لیکلی چې هیڅ شی دا بریټ نشي توجیه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د بریټ تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاګل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکه ایکس پانه افغانی ټوئیټر کې په کابل کې ترورستي بریټ په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګې بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه بریټ مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلی اميري بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلی چې دوی همدارنګه له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په ګډ بیان کې رینا اميري په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیاله په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقونو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون وروسته تر هغې اعلانوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته 15-4 په مقابل کې ماتې ورکړې وه خو دویمه لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان وو. معترضانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې وو. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري و وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ څخه مو خبرو. په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړې ده جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. اغلی امیري پرون سشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربي اماراتو او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبرې هدف له او عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال د فیروز عزیزي پر راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لرې کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتراسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خاصی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغو کړي، ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډیر ښې دي. که چیرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سناسه متوجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو اما هیله هم ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي قانوني بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخپټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوي او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او آن پلوار غاک نتونه ووای یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبري هلو په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایي ریاست کارکونکو حمید اف فرهادي کورنۍ هدا کوي چې هغه او رورې تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو لري ازادي راډیو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیز په رپورټ کې
د خبریال او په تیر جمهوری حکومت کې د اجرایي ریاست کارکونکو حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولې او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزدک په نوې فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړيږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو لخوا خوسي سوی خو حمید فرهادي لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او د رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونه د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبر ریال او روري د نوبل کېدو پاړه تازادي رادیو پښتني جواب نکړي، خو له دې وړاندې د جینو خبريالانو د نیولو پاړه ویلي و چې دوی د خبريالۍ لدان دوجلا په نورو بیلابلو تورونو نیولې دي. د طالبانو لبیا وکمنې دورسته یو شمیر خبريالان په خواني کارکونکو او پوزیان همدارنګ د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلاوطن خبريالانو ترې ونې مخ کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنکه کړ په راپور کې
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 دویمه په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه دا زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د مې په 28مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي، دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې بښنې یاد سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بیځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل،
امریکا ډیر په جاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل تر څو چې د دوی اصلي پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي و، افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی. چیرې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځې په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې وو ولې لنی وک سره مخامخ شوی او تفصیل لاسدلالدین څخه ورو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو ورسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر خبره شوې و، خی چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې د وی حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او لسترګو اوخ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپل خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سخدري زړه ډاله ګڼل کیږي دام تلويدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لری شو چې له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شو. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نو موري ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمنی د کین اړخ غوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوی ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ او چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلی چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین دره ولیدي. د دغه وزارت ویاند کریستیانی فچتمیر ازادي رادیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو شمیر طالب قومندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دغه فرمانونه لیدل کېږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډېره د نجونو او کورنیو په خوښه دي، خو داسې داوی هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کېږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمیر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریخي یو انجلۍ په زور لې وکوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوي او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاستو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس دغه قرباني دي. سبا سال ته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نسي پورته کوي، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزني یا پلار وزني یا ورور وزني.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مهم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه دغه څه تعلیم یافته جنګی دی ټول قربانی سو، ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څنګه لور دی ماته رانه کی مثلا یا زه تاواز نه مې دی زوی تورره و مې دی لور تورره و یا مثلا که د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یغو تختارونه ورکول کیږي مثلا که د لور ماته رانه کی زه تاله وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه څه لختارونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنګی دی دغه قربانی سو سبس د دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي رادیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پوړو یا لوړ پوړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لویرې خبرو کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله او د پخواني جمهوري نظام پر مهال یوه څارنواله ماریا ساپۍ وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړی دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمیر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرر دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 50% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وقته د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاستې مخکې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاشت کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړې ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قمندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار غږ دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وې. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل سوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کېښوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پوښتنه داسې ځوابوي:
اول خود دې سیز لامدونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتي شکل سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل کنه، یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره. قتل هغه ښځې چې څه متمدني به وي، یا په ښار کې دغېدلې، یا به نظیب وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې هم زړه ښه کوي، ده ښاري ښځې خو هغه خو په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکه کاږي ځان ته.
ښاغلی قانې، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او ښیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهده وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا پر راکم کړي.
رحمت الله برکاتو د آزادۍ راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاید راواستې دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر ننه پاره 15 سټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه 1.5 سلاغانۍ کړې ده، یا 2.5 سلاغانۍ کړې ده. د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړې دغه موږ پیغام طالبان ول ورپور شروع
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید وغند. ښاغلي بینت نن سهار په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا اميري هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. اغلې اميري بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماته جورجټ ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکل. د ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلومات مارکس پوتزل ځای ناستی وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15-1 په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربن او د پاتې اسرایلي برمته د خوشې کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیری وکال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 15 وخته جمع کوو اعتکاف ته ناسم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 15 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی. بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې لدی خلکو سره تر 3000 کیلوګرام او ډیر نشئی مواد نیول سیوی ورسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل سیوی او د محکمو لخوا په سزا محکوم سیوی دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکی هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنی چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړي دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډېر نشئی مواد یې هم نیولي دي.
3643 نشئی مواد لخپلو مشتقاتو سره لمنځي وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکولو او نشئی ګولیو جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوی او په دې ټول 1540 تورن اشخاص ونیول شول. 1655 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوب څخه پاکی شوی او 2891 متادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوی دي.
وحمایوی معرفی شده ان
د کورنی چار وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزراء د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشئی موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاق او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10000 نفر نیولې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشئی موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه د کافی خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat pa tiro dwa kaluno ki da salor zara o 15 zara bastaro pa kacha da mutayuna da satani markazuna jur kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi awaya da mutayuna darmalana pa di markazuno ki pa miyari da wal tarsaraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګا راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
the mutadino da darmalani usul da ti che bayad pa khpal khwa khay darmalana ushi saka che da mutad pa khwa khay da haga da darmalani payla bariali wi bal da che da da mutad bashari haq da che bayad da haga da darmalani payla mashwara war sara ushi aw darmalani ta hazir wi saka doctor da darmalani par mahal da mutad da jasam aw rawani halat darmalana kawi khud rasani ura puruna aw da mutadino da darmalani la maslaki karkun ko sara maraki khi che us mahal da mutadino darmal لنه د هغوی په خوخه نه کیږي.
پالیسی ان پلیس اټس ان والنټری ټریټمنټ.
طالبان کلیم دټ د کلټیویشن اف پاپی ان پروډکشن
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړی.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive.
کله چې د معتاد د اړتیا وړ نشئی مواد نه وي، معتاد د هغو نشئی موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشئی مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
هیروین او اوپیوم
په مرکه کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د متادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو مور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گپلا نو وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چې د نشول عمل کار نسم کولای. زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړې ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کوم الک چې زه په دې شان واړولو ما ټول تر شې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم. د حج او قاب جوړېدو ز خپل د قلب بندي و سازم ما بس دا کار می چونی و دې امره ور سره را باندې وسکو اسی را ته خوند را ته راکو بس په مغه باندې هغه باندې چې د مورز بیر باندې اوس کې درې مورز زخپل لاړم او شې مې واخیسته بس هم دې باندې مختش لو بل تقریبا د سل په پولر ما خشي او 500 روپې مې شي شاخشه د اصلا خبوته نه ده بيخي مالی جاني در نه اتستا تاوان ده. یو کار چې کلی کیږي بس نوم بده تا بده او سم سړې بده کارو کې نوم بده تا بده چې ولاده موتاد دا کار د کړی او کار ما نم کړی بس ما ته چې دا موتاد دا کار به د کړی ما خپل کور نه موټر سایکل ورګ شو د جمعې ورځو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نو کړی بل چا کړی بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی دا ما د مجبورۍ نه کړی غالک نه موتاد هیڅ سامان هم نه درلودم. مشکل دا ده چې صحت می خراب ده څوک چې خبره کوي په ما بد لګیږي یو څوک چې پوسړې سم لار راته خي په ما بد لګیږي همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډیر پیسې رانه مصرف شوي دي یعنی د ورځې 500 1000 2200 داسې ورځ راغلي 5000 په معنی د ورځې تیری دي همدغه مواد مخاطر باندې یاره تلی دي واتله کرپی رانه تلی دي چې ما خپل بودیجه او چې وظیفه می چکو پیسې می چې جمع کړی و راسره او د کور نه علاوه تقریبا 3,00,000 روپۍ غانیو ما د خپل ټول مواد مخدر باندې مصرف کړی دي. کور نم لکه پیسې پټی کړی اخیشې دي د خپل د کور د ورور تفانجه ما اخیشې ګوتمم تی اخیشې د پم نم تقریبا 6,000 روپۍ ډالر جی کړی ده همدغه شی باندې لګولې کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې هم لاړل اخلاص شوه بس خلق را باندې بیا په دې چې وراده سره موتاد شوی عملی شوی نه پلان مخده دی وګه مړ شوی دی هغه په ځای مشر ورور مې داغه د سیګنو خپل پلار غوندې ما شومان مې زه خپل ټول په مغه باندې توان ما مخ کې 15 وخت جمع کو اتکاب ته نه سم روزه کې هغه نه دوه خواته مانځ ته بچلاړم مخ کې بلاړم ځان به مم کو جمع سره کله چې په دې شی وا وختلو اغه 15 وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بیخی د مون نمنګ نه ایر شو مون نم پاتې شو بیا بچان هم خبر چې ولا د مخ کې به مانځ ته تلو جمعه ته تلو او و د نن مونږ کې نه او داس کې خو مخه خبرې کې کړه ده بس پیږي بیا کورواله راته خبر کو راته ویل خو سر می چې دا کار مکو بد ده من خپل ملامت یم بچار سو خبرې کوي کورواله مونږ منو چې ولا صحیح ده. مشر زوی می ده مدثر نومیږي یو هغه ده یو وړکۍ لور می ده چې تجلا نومیږي دې راته وویلې چې دا نور پلرونه وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاړ شه ماښام راځې د نور غونې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه. مشر زوی می مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کې بېخي مه خوشی کوي په دې شپه ګلونو کې دغه سې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپاره مې پس کړم اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې یاد ودی مخکې چې بې عمله و ما هغه وخت کې کوم خبرې چې خواندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملی شوی وم بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولاد دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مې واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دادای دا جان محمد اکا کور تا مره سیدو، خو نپیگم چی دای با پا کور کیوی او که نه.
تا دروازه ور بطا کوا او بگورو چی پا کور گشتا که نه.
اوهو، دا چبت سپیلری، چه همون داری؟
حالا دروازه را پوری که چی سپیل او نوزی.
بیغم اوسا دروازه می کلا کنی ولی دا، تو داری که چی دا دروازه بیا ور بطا کوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به در پسې نو.
جان محمد اکا سپید نیسه که اومو نداری. رازه رازه نمو داری. چه گوره شم محمود خانه، رازه پدغه توشکه کنه.
سامده داده کینو.
حجی سب سامد خانه ده پدغه بلا توشکه کنه.
داده کین استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری، دیر وقت نینیسو،
اصل خبرې ته براشو.
رښتیا خبره به نه وږدو، اصلي خبره به کوو.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده
جان ماما؟ دا که خبره ده خیر ده. زه او حاجي صمد خان راغلي یو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان ماما دا که محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی، انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي. ولا څه ووایم، وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم. هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما ده که مشوره وکه، خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وقت نه پیدا کیگی.
گلاله لوره ته یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلارا، داده دره چه اومیه.
خزی ستا سنگ خواخه ده، گلاله دی محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
دی محمود خان کم زوی یاده؟
بریاله یاده اوم.
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده؟
او آقا یاده اومه، پودری دوم رقم نده، پلار خان سره ده، علاج بیو کی؟
که علاج که ولی، اول به علاج کرده وی، او بیا با مونگتا پا مرکر آغاله وی. بلنو، چه معلومه ده چه ده پودری علاج ده غاره گدی که نه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وځله خلکیو، نه میوینی چې زه په داسپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیر پیسې لري، هم به مونږ مړ شو او هم به مو لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم، په لوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وکه.
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان د پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سړیه، عذر درته کوم، زاره یې درته کومه، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ځای د راډیو تر نو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو چرنگی ہر سہارا بسروی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو چرنگ چرنگ